द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سره مشه ګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت ورځ کال 2014 د نومبر د میاشتې درې منی ته دا وخت شوی په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زیم محوش چلی
او زه شعیب زاده تاسو ته هرکلی وایو
قدر من اوریدونکو او کتونکو یو شمیر رپورټونه به په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو حالې وړاندې کوي شعیب زاده
د پاکستان سپریم کورټ نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لور او دوه زامنو ته ویلي چې د مالیو د پیسو پټولو پر رسوایۍ کې د عدالت ته د ګل پورې ځواب ورکړي خو د پاکستان د مرکزی حکومت مخالفه او پخوانی کرکټ ستوري عمران خان ویلي دي سرکاري وکیل د شریف خاندان دفاع نه ده پکار
او ګران اوریدونکو کتونکو نن به 19 پروګرام پښتون کنکشن هم د دې یو ساته خبری خبرونه برخه وی چې پکې یو شمیر موضوعات باندې به رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو
په شام او عراق کې فعال داعش څنګه وړل مشر ابوبکر البغدادي په یو پیغام کې په ترکیه باندې د حمله کولو غږ کړی دی نخوا عراقي ځواکونه د موسل په خاري برخو د حمله تیاری کوي
گرانو اوریدونکو او کتونکو دا او یو شمیر نور رپورٹونه لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ گرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري تاسو د ډیو ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه د ډیو ریډیو په فیسبوک باندې هم نیخ پنی غا فیسبوک لایف چې ورته وای کتی شي وی او ای ډیوا زمونږ د فیسبوک د باندې پته ده نه تر څنګ تاسو د ډیو ریډیو په ویب باندې هم دا یو ساته خبری خبرونه کتی شي زمونږ د ویب باندې پته ده www.voadiva.com او اوس ورځو ډومبی رپورټر اخته د پاکستان د ستري محکمې یو لارجر بنچ د وزیر اعظم نواز شریف په ضد د پاناما لیکس په اړه د تورونو پلټنو لپاره د ستري محکمې په یو قاضي مشتمل یو کسیس عدالتي کمیشن په جوړولو موافقه ته رسیدلې دي هم په دې باندې نور تفصیل سره د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبریال پیر ولایت شان اورو
د سپریم کورټ پنځه کسیزه بینچ د حکومت مخالفه تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو په درخواستونو د پاناما لیکس د کیس اوریدنه شروع کړې ده نننې اوریدنې په محل د وزیر اعظم نواز شریف لخوا عدالت کې په خپل جواب کې ویلي شوی چې دی په بهرني هیوادونو کې سجیداد یا اساسي نه لري خو د وزیر اعظم نواز شریف د بچو لخوا نن په عدالت کې جواب نه دی داخل کړی شوی او په دې باندې عدالت د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده او د نواز شریف د بچو وکیلانو ته د راتلونکو ګل پوروس خپل جوابونه داخلولو حکم ورکړی دی او ورسره عدالت دا هم په ډاګه کړی دی چې دا کیس به زر تر زر خپل منطقي انجام ته رسولی شي دا اوریدنې وروستو درخواست کوونکو جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوندونو په مرکزي حکومت باندې د پاناما لیک سره تړلې معاملاتو کې تاخیري حربې کارولو تورونه لګولي دي میډیا سره خبرو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګولی چې وزیر اعظم خپل ځان او کورواله بچ کولو لپاره حکومتي مشینري استعمالوي
ټیکس پیر کې پیسې په کار کوي ہمارے پیسے کے اوپر اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ خاندان ایک شریف خاندان کا کیس لڑے جا کے ہم بڑا سٹرونگ آبجیکشن کریں گے اس کے اوپر کہ اٹرنی جنرل کا کوئی کام نہیں ہے کہ کرپٹ خاندان کا کیس لڑا جا کے وہاں
دی وای چنن په عدالت کې د مرکزی حکومت نمائنده وکیل اٹارنی جنرل د وزیر اعظم دفاع کوله نو زدا پختم چې آیا د منصب سره خی چې تنخوا ورته د حکومتي خزانه نه ملاویږي خو عدالت کې هغه د حکمران خاندان د کرپشن پټولو لپاره ودریږي روان کال اپریل په میاشت کې پاناما یو قانوني فرم کې نامعلومه سرچینو په واشنگتن کې د خبریالانو یو نړیوال تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات خفیه اسناد جاری کړي وو چې ترې نه پډاګه شوی و چې د نړۍ طاقتور شخصیاتو خپلو هیوادونو کې ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره بهرني هیوادونو کې اساسي جوړې کړې دي پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د دوو زامنو او د لور نوم راتلو په سر د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه د تیرو اتو میاشتونو احتجاجي تحریک چلوي او دوی د وزیر اعظم نواز شریف د اعتصاب او د پاناما لیکس د سرګندونو د پلټونو غوښتنه کوي خو د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ په دې معامله د یو کمیشن جوړولو په غرض اتفاق نه کېدلو وروسته د ملک تر ټولو لوی عدالت اوس دا معامله په خپلو لاسو کې اغستې ده د نننې اوریدنې وروسته واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر صاد رفیق یو ځل بیا تحریک انصاف باندې د صبر او زغم نه کار اخیستو غږ کړی دی
کہ یہ دوغلے پن کا شکار ہے یا عدم توازن کا شکار ہے. کم از کم تو پولیٹیشن اگر عدم توازن کا شکار ہو اور ایک ایسا پولیٹیشن جسے بائی ڈیفالٹ ہی صحیح 74 لاکھ ووٹ پڑ گئے ہوں پھر وہ رسک بن جاتا ہے جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے اور نظام کے لیے.
دی وای چې د ملک تر ټولو لوی عدالت کې د پاناما لیکس د کیس اوریدنه شروع کېدلو نه پس اوس د تحریک انصاف مشر عمران خان تر دې فیصلې انتظار کول پکار دي. خو داسې لګي چې عمران خان د ولسی طاقت په نشه کې دی او د حکومت د راغورځولو لپاره پیسوم صرف نه کوي. د څه په نتیجه کې چې د خواجه صاد رفیق په وینا جمهوری نظام تر زیان رسیدلو یره ده. واضح دی وی چې د نړیوال تحریک انصاف د خپلو غوښتنو په سر د اسلام آباد تړلو اعلان کړیو. خو د سترې محکمې لخوا دا معامله په خپلو لاسو کې اغستلو وروسته تحریک انصاف خپل دغه اعلان واپس اخیستلی دی. د تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد تړلو د اعلان د مخنیوي لپاره مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سخت ګامونه پورته کړي وو چې په نتیجه کې د 3 ورځو پورې د خیبر پښتونخوا ولس لپاره پنجاب او اسلام آباد ته داخلېدل ناممکنه جوړ کړی شوي وو. د څه د وجې چې د خیبر پښتونخوا عام ولس د سختو ستونزو سره مخ شوي وو. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
گران اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے قدم اردن کو تاسو د پیر ولایت شاہ تفصیلی رپورٹ واور دو چې د پاکستان سره محکمه د نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف لور او زامنو نه د ګل دورز پورې جواب غوښتل. زو نیویارک ته د ډیو ریډیو سرنکار پیر زبیر شاہ صاحب موږ سره د پیر صاحب په خیر علی
بخیر
ډیر مننه. پیر صاحب عدالت خو غوښت دي اوس دا پښتنه هم پاکستان کې کیږي چې آیا پاکستان کې وړاندې دینه تاریخ هم د عدالتونو داسې فیصلې ډېرې کمې کړې دي چې هغه د حکومت یا په خاص توګه د واکمن ګوند یا د وزیر اعظم یا صدر یا د هغه پر ضد یا د کورونې پر ضد وي. اول دغه کمیشن ته څنګه ګوري یا دویمه پوښتنه مې دای چې ګڼي چې دینه به هغه فیصله راشي هغه فیصله بو کې د کمې چې عمران خان صاحب تمه لري یا کمې ته چې هغه خوشحالیږي.
نو جو سپورې هو چې کوم مونږ واردل چې سپریم کورټ دا فیصله کړی دا چې یو کس سنگل ممبر چې وته یو کس په کمیشن کې واه به یا سپریم کورټ یا دې های کورټ جج به وي خو هغه سره به پوره د کورټ اختیارات دي. او نو مونږ د دې نه مخکې نه دا ویل چې هغه دا کیس نشي اخیستی ولې چې دا څه ثبوت نشته اوس پورې چې دې کې چې نواز شریف باندې څه ثابت کیږي نه. نو دا به اوس مونږ ګورو چې دا دوی څوک مهمه خبره به دای چې کوم یو جج مقرر یې آیا هغه جج یو نیوټرل غوندې کس دی هغه داسې متنازع غوندې سړی نه وي. او بل څنګه تاسو دوم تپوس وکړو چې عمران خان خو وایي چې یا به دا استعفا ورکوي یا به دوی پیش کوي. نو دې خو ځان یو قسم پیش کو عدالت هغه ومنلو اوس مونږ ګورو چې دې کې څومره ټایم لګي او مونږ پاکستان سپریم کورټ او های کورټ په سیمو لیدلی دا چې په داسې کیسونو کې ډېر ټایم هم لګېدای شي. نو فی الحال خو زه وایم چې نواز شریف محفوظ دی دا کیسه به چلی عدالت کې او عدالت به مونږ پته لګي چې دوی مخکې ورنه څه غواړي. او بل دا دی چې دا دې کې نور کیسې به مخکې راوځي دې کې به صرف نواز شریف یا د خاندان نمونه نه دي په دې کې داسې کسان هم شته لکه جنګ ترین نوم دی پکې چې کوم تحریک انصاف سره تعلق لري. نو دا کیسه به رور اوس عدالت ته لاړه نو په دې به ټایم لګي. خو دا به دا وشو چې کوم نواز شریف ته یو خطره وه او خطره زیات دا وه چې امن و امان خطره وه چې دومره خلک راشي او هغه اسلام آباد بلاک کی او څه مسله ورنه جوړه نه شي. نو فی الحال مسله نشته. نو مخکې مونږ ګورو چې کمیشن کې څوک دی او هغه مخکې څه عملیات کوي لګیا دي.
نو پر سب کدي کې زدا پښتنو کوم چې دی کمیشن زیاته ګټه د پاکستان وزیر اعظم یا موجوده حکومت ترسي کوم مخالف ګوند ته ورسېده.
نو فلحال خو ګوره د ډیپند کوي چې په کوم نظر سره دې ته ګوري. ما څنګه ولو ویل چې یو ګټه خو حکومت ته دا ورسېده چې کوم مسله وه او هغه دا وچ لائن آرڈر دی به اسلام آباد بلاک کول نو کی دا مرګ خطرم و پکې نو کی مونږ ولې دلته موټر وی بند شو نو اخ کی دو فوجان مر شو دین علاوه نور نو داسې کیسې چې زیاتې دی، فرض کړه دا بلاکیډ شروع شوی وي، دا اسلام آباد بندول دا کېدی شي څو ورځې تللی وي، نو دې کې به خامخا حکومت چې څومره اول هم دباوه نو دې ته به خطره وه. اوس خو دا عدالت ته کیسه لاړه، نو دې کې دواړو ته یو قسم لار ملاو شو. عمران خان هم خوشحاله دی چې کوم د ته پته وه چې ده په لکاو کسان ویلي او په ذراو نه ولته چې کوم چا دا شی بند کړی و. دغسې نواز شریف ته هم یو مخ لار ملاو شوه چې هغه ته ټایم ملاو شو، هغه اوس عدالت کې دا کیس څه دی، نو په دې کې به ډېر ټایم لګي. او ما خیال ده دواړو ته ګټه هم ده او دواړو ته نقصان هم. یو قسم داسې دی چې چکم عمران خان هغه دباو والا یو پوینټ و، هغه ورنه لاړو، او دغسې نواز شریف اول ځل یو قسم احتساب ته تیار شو او سپریم کورت احتساب ته کینولو.
پیروز برشاه صاحب، ډېره مهرباني، ډېره مننه ستاسو. قدرمن اردونکو، د پانام لیکس څرګندون وروستو که د نړۍ یو شمېر هیوادونو د مشرانو ذکر په دغه لیکس کې راغلی و. ځینې هیوادونو کې بیا چې په چا باندې دغه تورونو هغو کې ځینې استعفاګانې هم ورکړې وي، لکه د آیسلینډ د مشر، په ځینو نورو کې بیا په مشرانو، سیاسي مشرانو باندې نیوکې هم شوې وي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي الفرډ ډی زیاس د دغې پانام لیکس وروستو خپل یو رپورټ خپور کړی و، په هغې کې د ملګرو ملتونو غوښتنې کړې وې هم دغه لیکس پاک لباندې، چې هغه هیوادونه چې په هغې کې سیاسي مشران یا دغه سي مالدار خلک د ټیکسونو نه د پیسو بچ کولو لپاره په نورو هیوادونو کې اکاونټس کولاوي، نو په دغه حق له زموږ سره زموږ همکار رحمان بنیر صاحب دا سټوډیو سره ناست دی. بنیر صاحب خیر رالی.
ډیره مننه
بنیر صاحب. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي الفرډ ډی زیاس دغه رپورټ مهم ټکی سو
شبزاده دی کیو ټکی د استعمالي چې د ټیکسونو د پټ ساتلو جنتونه، د ټیکسونو د پټ ساتلو په دغه جنتونو کې د دنیا مالدار خلک چې دی، ادارې چې دی یا حکومتي غړي چې دی، هغه خپلې پیسې د بلیونو په شمېره کې ډالر چې دی هغه پټې ساتي. دی په دې خپل رپورټ کې ویلي دي چې نږدې 2 ټریلیون ډالر چې دی هغه د مختلفو هیوادونو نه وړي وړل شوي دي، او په دغه د ټیکس نه پټ ساتلو جنتونه چې دي په دې کې ښودل شوي دي. دغه جنتونو کې دوی چې امریکا هم ده، برطانیه هم ده، نیدرلینډ هم ده، نیروبی هم ده، او پاناما هم ده، یا سنگاپور او بینکاک هم پکې دي. دی وایي چې ملګري ملتونه اوس په کار ده، دغه غوښتنه کړې ده، پر ډیزیاس غوښتنه کړې ده چې دغه خوپیا پټي محفوظ علاقې چې دي، راتلونکي سیکرټري جنرل چې کوم دی د ملګرو ملتونو، کوم چې به د بان کیمون نه رستو د څوکۍ اخلي، د هغه نوم دی انټونیو ګټرس. انټونیو ګټرس چې دغه غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې د یو نړیواله غونډه راغواړي. په دغه نړیواله غونډه کې کوم ته چې ان انټرنیشنل ټاکس کنونشن نوم دی ورکوي، دی د دنیا مهمه مشران کینی، د مالیو مهمه مشران دي کینی، او په دې دی غور وکړي چې دغه د ټریلیون $2 ټریلیون چې کوم ټیکس نه پټ ساتل شوی دی، دا ولې ساتل شوی دی؟ په نور نقصانات سره دي. یو بل مطالبه دی کوي، هغه بل مطالبه کوي شهزاده دی وی چې انټرنیشنل مانیټری فنڈ چکم دے یا نړیوالا مالیاتی پنګه چکم ده، دا ورلد بینک یا نړیوالا بینک یا بیا چکم سنٹرل بینک دے، دی دی قرضې ورکول بند کی هغه ملکونو ته کم کچې داسې قسم کارونه شوی دی، دی دی هغه سره امداد او کومک کول بند کی، او د پکې دا غوښتنه کړې چې پاغه هوادونو کې دی کم ترقیاتی پروژې چې دی هغه بند کړی شي. دا ډیره مهمه او خطرناک پوښتنه ده، یا ډیمانډ دی هغه خلکو لپاره کم چې دا وخت د پاول بینک پمرستو یا د آی ایم ایف پمرستو باندې روان دی او وکیل ته منصوبه روان دي. یو خوا کې چې انټرنیشنل ټیکس کنونشن را بلل کیږي، دا پیسې لبې کیږي، او آی ایم ایف چې دی نو دا مغوښتنه دی کوي. بل دی داسې وایي چې کچري دا پیسې چې دي، دا پنګ چې دي، دا او دغه شانتي پټیږي نه د ټیکسونو نه، نو بیا په دغه ملکونو کې چرته چې دا پیسې پټیږي هلته بس سکیږي، هلته به تعلیم لپاره ټیکس کې پیسې سیواوي، هلته به د سپا اوبو لپاره پیسې سیواوي، هلته به د صحت لپاره پیسې سیواوي، هلته به د نورو ترقیاتي کارونو لپاره پیسې سیواوي. د ملګرو ملتونو کې خپل دغه رپورټ ورکړی دی، او د علاوه دی دا هم وایي چې دغه کمیداری چې دي، کم خلک چې دی بلینیر یا کم کارپوریشن چې دي، چې دی اوس سارنه وکړی شي.
بینه سپتا سو چې کوم خبر وکړو په دې کې، دا به خبره چې را نړیوالې ادارې دي ته فندونه خصوصا د ترقې لپاره پیسے بندی کی پاکستان به هم په دغه هوادونو کې راضی او کر راضی نو د دې با پاکستان ته نقصان سوی
لکسی به مخکې تاسو پیر زبر شاه صاحب ته نیولې او دغه نه مخکې پیر ولادت شاه صاحب ورې دوه واقعي پاکستان په دغه هوادونو کې یو هواد دی د کم وزیر اعظم میا نواز شریف د هغه کورنۍ هم په دغه پاناما لیکس کې تورن ده په پیسو اغستو باندې او په پاناما کې ساتلو باندې یو خدا خبر ده بل هلته کې اپوزیشن یا مخالف ګوندونه چې لکه خورشید شاه دغه ګوند پاکستان پیپلز پارټي د بل مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف دغه مشر او دغه نور مشران هم په دې ټولو کې دغه شانتي خپل کب نه لري یو خدا دې چې داخله کلته پي کې دي دویم نقصان دار چې پاکستان په جنوبي ايشيا کې یا ساوث ايشيا کې یو داسې ملک ته چې هغه د اي ام اف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا مالیاتی پنگا ورلڈ بینک او سینٹرل بینک نه ډیر زیات قرضې اغستی دا په پاکستان کې د سینٹرل بینک د آی ایم ایف او د ورلڈ بینک په مرسته باندې د سونو پښمر کې پروژې روانې دي په دې پروژو کې په خیبر پختونخوا کې فاټه کې ډیر مخصوص وړې پروژې دي او د پنجاب په صوبه کې په بلوچستان کې په سند کې ډیر روانې دي د لوي چې کم نور قرضې ورکړل شوې دا غي چې کم د سوره د سود شره ده هغه هم داسې ده چې پاکستان د مشکلاتو سره مخ کې دي شي کچري ا قرضې په وخت دی واپس نه کړي نورې قرضې ورته ورنه کی اصل کیږي څه شو ابزاده لکه موږ درې کسان ناس یو ته زه پاکستان یم ته ورلد بینک ما ستانه قرض واغس ورلد بینک له بکاره چې یو کال بعد زه قسط واپس کړم ما سر نشته نو زه به بل قرض والم نه ما وجلیل نه او په غیر غستا قسط واپس کوم دا سرکولیشن دا سره روان دي نو کچري دی پیسې ودرې نو پاکستان واقعي د ډیر سیریس تھریټ دا ټکی د استعمال کړي یعنی د ډیر مشکل ترين دور ته سره مخ کېدې شي پاکستان خپل په خپل هیواد کې پیدا کیدونکي توکي چې ډیر کم دي هغه بار د لګون کې توکي چې ډیر کم دي وسله ده یا پوز دي یا د سدور لګ ډیر زونه چې هغه د پاکستان بار ته لګي د سپورتس ته غلط ده د سدور لګ ډیر زونه دي خو زیاتره دی په قرضو خپل پروجیکټونه کوي یا د ایم ای په مرستو باندې کوي کدا بن شو دا پیسې لو شونده به یو مشکل کار وی د پاکستان لپاره بار راوتل
ډیر مننه بنو سه
تاسو مهرباني
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی د یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري تاسو دا خبرونه د ډیوی ریډیو په فیسبوک پانه باندې هم نیخ پنی غکتی شي فیسبوک لایف وی او ای ډیوا زمونږ د فیسبوک د پانه پته ده او وس وخت شوه د اونیس پروګرام پښتون کنیکشن او کدر من اوریدونکو او کتونکو نن به پښتون کنیکشن کې په یو شمیر موضوعاتو باندې تاسو ته رپورټونه وړاندې کو راځي چې په شریکه واورو او ګورو
پختون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم د دې هفتې د پختون کنیکشن پروگرام موضوعات څه دي لنډه پیژنګلو تاسو سره کول غواړم د امریکا صدارتي انتخاباتو کمپاین په اخیرنۍ مرحله کې دي د عمران خان د درنو سیاست او د پښتنو مسلې او د عراق په موصل ښار کې د ائتلافیانو لخوا د تندروا داعش ډلې پر ضد روان عملیات رازو خپل اولنی رپورت اړخته روان کال یعنی کال 2014 کې چې کم صدارتي انتخاباتو لپاره کمپاین دي سړنکاران وي دا د نورو انتخاباتو په مقابله کې ډېر عجیب دي ځکه چې د موضوعاتو نه زیات کاندیدان د یو بل په شخصي کردار باندې نیوکه کوي گزارونه کوي او څنګه چې په اتم نومبر کې دونکو دغه انتخاباتو نیټه رانیز دی کیږي نو د دوی د یو بل پر ضد دغه گزارونه لا نور هم توند شوي دي پښتون کنیکشن یو معلوماتي رپورت تاسو ته وړاندې کوو
امریکا کې په اتم نومبر کې دونکو انتخابات چې اوس مره رانږدې کیږي نو د کاندیدانو لخوا په کمپاین کې توندی راځي په دې کمپاین کې که څه هم اقتصاد او د خارجه پالیسۍ پرنګ په موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي ولې کاندیدان زیاتره توجه د یو بل په کردار باندې په گزارونو ورکوي ډونلډ ټرمپ د هیلری کلینټن د سرکاري عہدې په وخت ذاتی ایمیل او استعمالولو پر سر سخت گزارونه کوي او هیلری کلینټن په جواب کې ډونلډ ټرمپ وړاندې د زنانو په اړه سپکې خولې خوځولو باندې سختې نیوکې کوي
د هیلری کلینټن ایمیل لانجه د واټرګیټ نه وروسته د امریکایي سیاست تر ټولو لوی د بدنامۍ واقع ده او د هر چا تمه ده چې په دې کې به د انصاف تقاضې پوره کړی شي
هیلری کلنٹن وای د ډونلډ ټرمپ په کردار کې ډېرې مسلې دي.
ډونلډ ټرمپ از اوټ دیر سٹوکینګ فیر.
ډونلډ ټرمپ په خلکو کې ویر خپروي. جمهوریت یې سپکړي، د خلکو یوې ډلې رسته بل ډلې سپکوي.
ورسته نظر پښتنې خای چې ډېر خلک فکر کوي آیا هیلری کلنٹن د اعتبار وړ ده او کنه، او بیا لا نور زیات شمیره د خلکو دا فکر کوي چې د ډونلډ ټرمپ طبیعت ته یو صدر طبیعت نه دی. د غربي ورجینیا یو سیډنکار پیټریک هیکی وایي د کاندیدانو د شخصي کردار په منفي اړخونو باندې په دې کمپاین کې زیاتره خبرې
کیږي.
زما په خیال خدا یو ډیر عجیب صدارتي انتخابي کمپاین دی، ځکه چې پکې دواړه امیدواران د اکثرو خلکو نه خوښیږي.
د امریکا د تاریخ هغه کمپاین چې پکې د خلکو رائے تقسیم د راتلونکي د نه پورس به پای ته ورسیږي، خو د ډیرو خلکو لپاره به کېدی شي د صدر جوړېدو وروسته هم خپل رائے بدلول ګران وي.
په پاکستان کې د تحریک انصاف مشر عمران خان باندې دا نیوکه کیږي چې دی د پښتنو ووټ اخیستې دي، خو ولې د درنو او د احتجاجونو سیاست پیل کړی دی، کم چې د پښتنو اصلي مسلې شاته کړې دي. د پښتنو اصلي مسلې څه دي؟ دا د وفاق نه د پښتنو حق غوښتل په سی پیک کې، کم چې د چین سره غټه منصوبه ده. د دې نه علاوه د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي خلکو حقونه د دوی واپس کورته تګ، او د افغانستان سره ښه اړیکې، او دغه رنګې نور موضوعات دي. څېړنکاران سوی مدثر شاه د سیمینه یو تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
دا مهال پښتانه یو شمیر ستونزو سره مخ دي چې پکې ترهګري، فاټا کې د سیاسي او قانوني اصلاحاتو معاملہ، چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د سوبې برخه، د بیکور شو تنانو مسله او داسې نورې. خو کله هم چې د پښتنو د دې قسمه ستونزو غږ سیواشي، نو هیواد کې داسې یوې معاملې ته د خلکو پام اړولو کوشش وشي چې د پښتنو دغه ستونزې پس منظر ته لاړ شي. لکه یو قانون پوه اجاز مامن ایډوکیټ چې په دې اړه ډیور ټی وی ته وایي،
پاکستان کې هغه ایشوز چې هغه ډیر زیات ضروری دي، د هغه ایشوز د ختمولو لپاره، د هغه د پټولو لپاره نان ایشوز راچوتیږي. او دا څنګه چې نن عمران خان درنا کوي، دا نان ایشوز دي چې په دې معنی هغه ایشوز پټول دي، هغه ایشوز یو طرف ته کول دي. نو زما خو دا خبره ده چې خلک وایي چې عمران خان د نواز شریف خلاف راوتی دی. زه خو هم چې د دې درنو ټول فایده چې کم دی، دا ډایرکټ نواز شریف ته لاړه.
زیاته عمران خان تیر ځل هم او دا ځل هم اسلام آباد کې د احتجاج په وخت د بې کوره شو قبایلو یا فاټا کې د اصلاحاتو په حق له یو ټکی هم نه دی ویلی، حالان کې پښتنو نوموړي ته دلته د صوبې پوره حکومت حواله کو. بلخوا دا هم په نظر راځي چې ترهګره پیښو کې پښتنو ته مړی پراته وي، خو مطبوعات په دغه معاملو د خبرو په ځای داسې معاملې شروع کړي چې د ټول هیواد پام بلخوا لاړ شي. او خبریالې حاضری نه مو چې پښتنه وکړه چې څه وجه کېدای شي چې مطبوعات د پښتنو ستونزو ته ځای نه ورکوي.
دا میڈیا رٹول نا سیٹنگ چکم کی گی نہ لاہور او کراچی نہ کی گی، ځکه چې میڈیا هاوسز چکم د کمزې نه کنټرول کیږي، نو د هغې مرکزی دفترونه په هغه ځایونو کې دي. او هغه د بد مرغاب یا د ښه مرغاب ته به موږ ته ووایو چې هغه د اردو دي، او هغوی د ټول ملک د پاره کوي. پښتنو په تیرو وختونو کې غټ غټ بلډنګونه جوړ کړي دي، غټ غټ ټرانسپورټ کمپنۍ کولاو کړي دي، په بهر ملکونو کې انویسټمنټ کړی دی. خو د میډیا سایډ ته چې د پښتنو حقیقي تصور چې د څوکیدار او د ټوپک والې نه راوباسي د یو افسر په شکل کې وخی، د بد مرغه دا حصه چر هم نه ده شوی.
او وای تر سوچ د پښتنو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په صادقانه ډول په دې سوچ او فکر نه وی کړي، د پښتنو ستونزې به په نړیوال او ملکی کچ هم دغه شان پټې پاتې وي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، پښتون کنیکشن، پیښور.
دو هفته شوې دي چې د عراق په موصل ښار کې د ائتلافیانو لخوا د داعش پر ضد جګړه روانه ده. ائتلافیان وایي چې د دوی عسکر لا دغه ښار ته دننه نه دي ننوتي، ځکه چې دوی د مزاحمت سره مخ دي. د ورستې جګړې حال محمد علمگیر په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د عراق فوز خصوصي دستو د موصل کامی ټلی ویژن ودانه باندې قبضه کړی. په داسې حال چې د بغداد په مشرۍ کې ارګجا ائتلاف موصل خار د خپل خلی اسلامي خلافت نومي ترهګر ډلې نه آزادول غواړي. د کورد ملیشو په کیم کې موجود غربي خبریالان وایي ائتلافیان د خار دننه سخت مزاحمت سره مخ دي. آی ایس یا داعش وسلوالو ځای په ځای پټ بمونه خو دي او پخې مورچې جوړې کړي. عراقي فوز وایي د ټینکونو یو آرمرډ ډویژن یې سویل ختیځ اړخ ته روان کړی چې موصل سره دغه اڑخ باندې پراته کلی د داعش نه آزاد کی او د خار ګیره واچي. په موصل د غربي اڑخ نه حمله اور ائتلافي دستو د خبرونو تر مخه یو شمیر مهم کلی نیولې هم دي. دوه نه وړاندې عراقي او کورد عسکرو د شیعه ملیشو سنی عرب قبایلو او د امریکا هوایی کومک په مرسته د کال 2003 نه پس لوی فوزی عملیاتو باندې لاس پورې کړی چې موصل د داعش وسلوالو نه بیا واپس قبضه کړي. د ترمنځ ملګری ملتونه وایي داعش په دې جګړه کې د موصل عامه آبادی د انساني ډال په توګه استعمالوي. د ادارې ویاندا میرمن روینا شمداسانی وایي داعش د لړکې عام خلک په زوره موصل ته راوستي چې ائتلافي عسکرو ته مخامخ کړي. میرمن روینا دا ویره هم څرګنده کړې چې داعش وسلوالو په لویه کچه خار کې بشر وجنه باندې کار شروع کړي. خبرونه دي چې تر هغه ډلې د وړاندې نکیت سلويخت پورې عراقي فوجیان تیر خالی پرواز وجلی او د دوی مړی د دجله سیند ته وشتي. د ملګرو ملتونو اندازې ښایي په موصل کې د جګړه سختې دوله عمله د بې کوره کسانو شمیره لس لکو ته رسیدلې چې پکې هغه 18,000 کسان هم شامل دي کوم چې د اکتوبر په 18 نیټه د دې عملیاتو شروع کېدو سره د کورونو نه تښتېدلي. ترکی هم عراقي پولیس سره خوا کې علاقو ته بختربند فوجي ګاډي راوستي او د هیواد دفاع وزیر فکری اسیک وای هر ممکن حالاتو ته ځان تیار کړي. د ترکی صدر رجب اردوان وړاندې نه ویلو عراقی ایران او شامی علاقو کې په خټه ترک خلکو حفاظت پکوي. په داسې حال چې د داعش خلاف ائتلاف کې د ایران په اشاره چلیدونکي شیعه ملیشه هم ګډون کوي. د ترکی حکومت په دې مت کې د کورد یاغي پی کی کی ډلې مخ هم نیول غواړي کوم چې د مودې راهسې د ترکی شام او عراق سره تړلې سیمو باندې خپل کاروایان کوي. ترکی امریکا او یورپی ائتلاف پی کی کی یاغي ډله د وړاندې نه تر هغه تنظیم ګرځولې. محمد عالمگیر پختون کنیکشن واشنگتن ڈی سی.
او د عراق وروسته اوس شام ته مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د جګړې لامل د شام څخه لک تر لګه 80,000 پورې خلک دا وخت په اردن کې په ذاتري کیمپ کې اوسیږي. دوه امریکایان چې فلم ډاکومنټریز جوړي دوی دغه کیمپ ته ورغلي او هم دغه بیکور خلکو سره په دغه کیمپ کې یو میاشتې راکړې دا چې دوی ژوند ویني د دوی مشکلات ویني. سمینا احسن پتاشتا رپورٹ وړاندې کوي.
دستاویزی فلمکار کریس ټیمپل او د هغه پروډوسر ملګری زیک انګراسی په لاول ځل منځنی ختیځ ته تللی.
کله موږ د کیمپ ته راغلو نو ډېر پریشان وو. ټول خلک زموږ د لیدو لپاره خپلو خپلو خیمو نه بهر راووتل.
کریستیفن وایس اف امریکا ته وایي دغه فلم د کډوالو پر ضد د تعصب سوچ ختمولو لپاره جوړ کړی.
Population that's bearing the biggest
burden خلک دا وخت تر ټولو زیات مشکلاتو او ترهګر حملو د خطر سره مخ دي. هغه دا کډواله آبادی ده، دا عرب او مسلمان آبادی ده، دا د مسلمانانو او عیسایانو جنگ نه دی. ځان ته په شام کې د انختې یبه کورنۍ په نظر وګورئ چې د اسد او د داعش تندرو ډلې په شان تندرو ترمنځ گیری.
سلام نیبر کې ډیر شامی کډوال خودلې شوی چې زیاتره د منځنۍ طبقه سره تعلق لري. دوی خپل کور پرې خو ده. هم په دوی کې یو د یو لسو کال روفته. هغه د خپل کور سره نږدې د بمونو اوازونو نه ډیر یریدلې او د زاتاری دغه کیمپ چې د جنگ د میدان نه یو لس کیلومتر لري جوړ دی او په ظاهر محفوظ ښکاری و سوم د بمونو اوازونو نه ولړزيږي.
What did Rauf do wrong? You know, he's a young 11-year-old boy and in many ways this refugee crisis especially
Rauf کوم غلط کار کړو؟ د کډوالو او د شامی مهاجرینو په دغه آبادی کې 15% خزي او ماشومان دي.
کریس ټیمپل په تمه د هغه ډاکومنټري با په ترکی، لبنان، اردن او یونان کې د نختی لکونو شامی کډوالو د پاره د خلکو سوچ او زړونه پرانیزي.
One of the biggest myths about refugees is that they're assumed to be burdens. You have doctors, you have lawyers.
زما په خیال د کډوالو پر ضد تر ټولو غلط سوچ دی بوج ګڼل دي. په دې کې ډاکټران دي، وکیلان دي. زمونږ په فلم کې ګوسون په شام کې نرسوه. دوی دومره تکړه دي چې که یو وطن ته لاړ شي نو د هغه وطن لپاره ګټور ثابتېدای شي.
ما د شام د پرېښودلو پرېکړه نه وکړې. زه مجبور شوم چې کډه وکړم. په شام کې زه د منځنۍ طبقې کس وم. زما کور و مصروفیتونه وو او دلته زه په خیمه کې اوسېدونکی کډوال یم، هغه هم په تش لاس.
سمینه احسن، وایس آف امریکا، واشنگتن.
دا و د دې هفتې پښتون کنکشن پروګرام. راتلونکې هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغې مو په مخه.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دے قدر اردن کو پر اسلام آباد کے دا پاکستان دا تحریک انصاف دا درنے اڑان دے چکم انتظامیہ دا حقی دفعہ 144 لگول اور دغی دفعہ اعلان دے پا دغا سرخار کے دا پنزو نو زیاد کسان پا یوزین شود رہ دے دا دغی مقصد دا پاکستان تحریک انصاف درنا او درولو. خو ہم پا دغا ورزو کی بیا دفعہ پاکستان کونسل چپا کے یوش میر دا سی گندو نشتر ہے چھے نئی واضح پا پاکستان کے بے بندیز لگے دلے اس پا نور نمونو کار کے نڑیوالو ادارو حال دا چھے امریکا و ملگرو ملتنو او گاونڈی حوادنو ہم دا ترہاگرو پا فیرست کیا چولی او داغی دا مشرانو پا سر باندې انعامونه هم خوده شوې دي. د دغه دفاع پاکستان کونسل یو اجتماع وا او دغه اجتماع په اسلام آباد کې په هغه ورځو کې وشو چې په کوم ورځو کې په اسلام آباد کې دفعه 144 لګیدلې و. دغه وروسته په پاکستان کې یو واری بیا په مرکزی حکومت د پاکستان مرکزی حکومت چې د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت دے اوڑان دے دینا ہم پدغه باندې تورن لگی دلو چې دی پاکستان کې چکم تندرا او غوندونه دي خصوصا په پنجاب کې هغي تسنوای او هغه د دې مقصد لپاره په خپل صوبه کې ساتي چې ووټ ته واخلي په انتخاباتو ګټه ترلاسه کړي او دغه غوندونه بیا نه یوازې دا چې پاکستان کې د پاکستان په ګاونډي هیوادونو کې هم اړه کړي پیدا کړي. په دې اړه یو تفصيلي سیړنیز رپورت د ډیوا ریډیو خبريال اورنګزیب وړاندې کړي.
داسې حال پاکستان کې یو شمیر کلدم تنظیمونو موجود کې او د دوی خلاف کاروای نه کولو له وجې په پاکستان سخت تنقید کیږي. نو بلخوا کورینو چارو وزیر تیر روز و اسلام آباد کې د کلدم تنظیمونو کونسل لخوا یو جلسې حمایت کې ویلي دي چې د جلسې لپاره د تنظیمونو انتظامیه نه اجازه اخیستې وو. د پاکستان تحریک انصاف احتجاج او درولو لپاره پایتخت اسلام آباد انتظامیه دفعه یو سلسله سلویخت نافذ کړې وه او د نفاذ په وخت 15 تنانو نه زیات خلکو ته یو ځای کېدو اجازه نه وي. خو د دفع نفاذ باوجود تیر روز کې د دفاع پاکستان کونسل اسلام آباد کې یو لویه جلسه کړې وه. دفاعی کونسل پاکستان کې سخدریزه مذهبي ګوندونو ترڅنګ خیرخیزه سیاسي ګوندونه هم شامل دي او د کونسل کې جماعت الدعوه او اهل سنت والجماعت هم شامل دي چې مشر یې مولانا احمد لوجانوي دی. مولانا احمد لوجانوي د نوړاندې د کلدم سپه صاحب مشر هم پاتې شوی دی. دغه شان جماعت الدعوه مشر حافظ سید باندې هند ممبئی ښار کې کل 2003 ترهګر په خطور هم دی. د تنظیمونو اتحاد لخوا اسلام آباد کې جلسې کولو حمایت کورینو شرو وزیر صدا سي کړی دی چې دوی د انتظامیه اجازه تاغست بیا جلسہ کرے با.
دفاع پاکستان کونسل نے باقاعدہ درخواست دی انتظامیہ کو. انتظامیہ نے کہا کہ آپ ان کو بلا سکتے ہیں، ان کو نہیں بلا سکتے اور اس قانون کے تحت آپ کو ہم دیں گے. انہیں منوان وہ قبول کیا
دوی وی دا انتظامی نا اجازت پس کونسل دا جلسہ کرے وا دے جلسے نا پس دا پاکستان مسلم لیگ نواز پا حکومت دا تنقید زیاد شوے و چی دوی دا نڑے لخوا ترخگر او کلدم گرزول شوے تنظیمون خلاف کاروائی نکوی پا دے حق لا سیڑنکار ڈاکٹر حسن عسکری وی دا سی تنظیمون زیاد تر مرکزون پا پنجاب صوبہ کی دی او مرکز کے ہم دا پنجاب اکثریتی گن حکومت دے او دوانا دا پنجاب صوبائی حکومت او مرکزی حکومت نہ غواڑی چے پنجاب کے دے تنظیمون خلاف سا قسم کاروائی وشی
اس کے حق میں نہیں. پنجاب میں پنجاب کی حکومت جو ہے جو کہ فیڈرل حکومت بھی ہے یہ اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ رینجرز یا فوج کو کھلی چھٹی پنجاب میں دی جائے.
حسن عسکری وی پنجاب او مرکزی حکومت نہ غواڑی قانون نافذ کون کے اداروں تا دا کاروائی مکمل اختیار پدی صوبہ کے ورکڑی سر سے وڑان دے دے کلدم تنظیمون و مشرانو کورینو شارو وزیر چودھری نثار سره هم ملاقات کرے وو او دے ملاقات نہ پس کورینو شارو وزیر پوینا دا کلدم تنظیمون غڑو بند کرے شوے یا بلاک شوے شناختی کارڈو نہ باہر کرے شوے وو پدے حق لا ڈاکٹر حسن عسکری وی چدا یو وجیب خبر ادا چ کلدم تنظیمون و مشران کورینو شارو وزیر سره ملاقاتوں نہ کبھی او وزیر یہ غختن هم منی
اور اسی بنیاد پہ ان کے شناختی کارڈ بھی سسپینڈ ہوئے جو انہوں نے جا کے حکومت سے بحال کروا لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو فریڈم آف ایکشن زیادہ ہے. یہی سب سے بڑا پالیسی کا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ جو حکومت جو ہے وہ ایک پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے, ذرا سا پریشر پڑتا ہے خصوصاً مذہبی حلقوں سے, وہ فوراً اس پہ کمپرومائز جو ہے وہ کر لیتے ہیں.
دوی وی دے کلدم تنظیمونو غڑو شناختی کارڈونا بحال کے دل خی چې پاکستان حکومت باندې هر کله سخت دریزه مذهبي ګوندونو لخوا فشار زیات شي نو دوی پالیسی بدل کړي. بلخوا په زرګونو پښمیره پاکستانی پښتنو د خپل شناختی کارډونو به حلې د لپاره روزانه په بنیاد اسلام آباد چکرې لګوي. خو د سینیټ قائمه کمیټو وینا باوجود حکومت دوی شناختی کارډونه نه بحالوي. اورنگزیب خان, وایس اف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
گران اردنکو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی ایو ساتا خبری خپرونه دوام لري. تاسو د ڈیو ریڈیو په فیس بک پانه باندې هم دا خبری خپرونه نیخ پنیغا کتے شے وی او اے ڈیوا زمونږ د فیس بک پانه پته ده. او اوس ورځو د امریکای راتلون کې انتخابی چې کوم صدارت انتخابات دی په دیړه باندې یو رپورٹ تا چې پکې د پنځو ورځو وخت پاتې دی او دواړه کاندیدان چې دي نو هغوی خپل کمپاین ډېر تندې سره روان کړی دی. هم په دې اړه باندې د ډیو ریډیو همکار بختور شاه یو رپورټ تاسو باندې کوي.
په امریکا کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې پنځه ورځې پاتې دي. دواړو صدارتي امیدوارانو هیلری کلنټن او ډانلډ ټرمپ په هغه ریاستونو کې خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي چرته چې یو ګوند ته هم واضحه اکثریت ترلاسه نه دی. په دغه ریاستونو کې شمالي کیرولاینا او فلوریډا داسې دوه ریاستونه دي چې په بیلابیلو انتخاباتو کې یې بدلو بدلو پارټو ته زیات اوټونه ورکړي. د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ سلور انتخابي غونډې لري چې شروع به د فلوریډا جیکسن ویل ښار نه کوي او د پنسلوینیا نه به تیریږي او په شمالي کیرولاینا کې به په دوه غونډو خپل انتخابي مهم ختموي. هم دغه شان د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلنټن هم په شمالي کیرولاینا ریاست کې دوه غونډې لري چې لومړی به په گرین ویل کې کوي او دویم به په ریلی ښار کې کوي. صدر باراک اوباما به د میرمن کلنټن لپاره په فلوریډا ریاست کې صدارتي مهم چلوي او د میامی نه به د فلوریډا جیکسن ویل ښار کې هم هغه وخت انتخابي غونډه کوي سو وخت چې به ڈانلڈ ٹرمپ هم خپل پلویانو سره په انتخابی غونډه کې بوخت وي. په دغه دواړو ریاستونو کې ورستۍ انتخابی سروې نخکاره شوې ده چې ڈانلڈ ٹرمپ د هیلری کلنټن نه وړاندې شوې ده. هر څه که دغه برتري ډېره کمه ده خو صدر باراک اوباما د هیلری کلنټن په ملاتړ کې راپاسېدلی دی. صدر باراک اوباما د شمالي کیرولاینا په چاپل هیل یونیورسټۍ کې یوې انتخابي غونډې ته ویلي که هغوی پوره غور وکړي نو یوازې هیلری کلنټن به ورته غوره امیدوار ښکاره شي.
We can't afford a president who suggests that America should torture people or that we should ban entire religions from our country.
منګه داسې صدر نشو زغملې څوک چې غواړي امریکا دې خلک وزوروي او یا دې په ټوله امریکا کې په یو مذهب پابندي ولګوي. په چا کې چې د غریبو امریکایانو د پاره هیڅ رحم نه وي او نه پکې د یو جمهوریت ملک د چلولو اهلیت وي امریکا داسې صدر نشي زغملې. د امریکې د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کامی لخوا د هیلری کلینټن د لانجمنو ایمیلونو کشاله بیا را برسېره کولو سره د نوموړي په صدارتي خوښۍ کې کمی راغلی ده. صدر باراک اوباما د اف بی آی د مشر جیمز کامی په دې وخت کې دغه لانجا راپورته کولو باندې هم سخت ټکونه کړي.
آی ډو تھنک دټ دیر از ا نورم دټ یو ون دیر انویسټیګیټ
زه په دې خبره یقین لرم چې د تحقیقاتو دا طریقه وي چې کله سرته نوی رسیدلی تر هغه د نتیجو په اړه سنه ویلې کیږي. د ریپبلیکن ګوند صدارت امیدوار ډانلډ ټرمپ د صدر باراک اوباما لخوا د هیلری کلینټن په ملاتړ کې په انتخابي مهم ټکونه کړی دي او خبرداري ورکړي که وټونه یې وګټل نو د صدر اوباما روانه تګلاره به بدلوي. نوموړي ټرمپ د هیلری کلینټن صدارتي ګټه د صدر اوباما صدارت نور څلور کاله غځولو سره سم وبله.
And the last thing we need is another 4 years of Obama. It's the last thing.
دا صدر اوباما له نور سلور کاله صدارت ورکول دي. د دې مطلب داعش له زیات ټکسونو له او دغه شان د صحت ناقصه بیمه او هم د ملک سرحدونه کمزور پریښودو له نور سلور کاله ورکول دي. دغه صدارتي انتخابات به د نومبر په 8 نیټه کیږي او داسې ښکاري چې دا به یو سخت مقابله وي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دیوا ټی وی او ریډیو دی. قدر اردوونکو د امریکې د انتخاباتو ذکر روان دی. دغه انتخابات په ورځ باندې به د وایس اف امریکا دیوا خصوصي خبرونه وي. دغه خبرونه اوریدل کتل مهیروي په فیسبوک او ټوئیټر باندې به هم تاسو څنګه دغه انتخاباتو ته هر لمحه او دغه څنګه نتیجه راځي دغه خبرو د وایس اف امریکا د رپورټونو یو خصوصي رپورټونه د امریکې د انتخاباتو په حق باندې چې څنګه په امریکا کې انتخابات کی څنګه خلک رائے ورکړي څنګه صدرتي کاندیدان نامزد کیږي د خپل پارټیونه دغه رپورټونو د سلسله پنځم رپورټ تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار سمینا احسن.
نن به مونږه تاسو ته خایو چې په امریکا کې غټي غټي سیاسي پارټیانې کمی وی دي او که وړې پارټیانې شته نو د هغوی موجودیت په سیاست باندې او بیا د امریکا په انتخاباتو باندې څه اثر اچوي.
د کال 1925 تم راهسې د امریکې هر صدر یا خو د ډیموکراتیک او یا د ریپبلیکن پارټۍ غړی پاتې شوی دی. دا د هیواد لوی ګوندونه دي. ډیموکراتس زیاتره د زیاتو ټیکسونو حمایت کوي چې دا رنګ د حکومتي پروګرامونو د پاره زیات مالی وسایل موجودي. ریپبلیکنز زیاتره د کمو ټیکسونو او د ورکوټي حکومت خبره کوي. د دې نه علاوه ګڼ شمیر واړه سیاسي ګوندونه هم شته چې پکې لیبرټیرین، کانسټیټیوشن، سوشلیست او ګرین پارټي شامل ده. آزاد امیدوار هم چې د یوې سیاسي پارټۍ سره هم تعلق نه لري. خو د دغه دوو لویو ګوندونو نه علاوه دریم لویا پارټی نشته. خدا پارټیانې په انتخاباتو باندې خپل اثر ضرور لري او د صدر په انتخاب کې دغه اثر هم کردار ادا کولای شي.
چې کله د صدارتي انتخاباتو نیټه رانږدې کیږي نو بیا تر ټولو مهمه مرحله د قومي کنونشن وي. خو دغه کنونشن څنګه کیږي او په دې کې سیاسي پارټیانې خپل امیدواران څنګه نامزد کوي نو په بل برخه کې به دغه معلومات ترکو.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی. قدم اردوونکو زو افغانستان ته. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو ویلي چې هغه دوه امریکایي عسکر چې نن سهار وختي په افغانستان کې د طالبانو سره په جګړه کې جوبل شوي خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دغه علاوه دوه نور عسکر جوبل شوي هم دي. دغه خطه په قندوز کې شوې. تفصیل وړاندې کوي د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار ماوه جلیل.
د امریکا پوز ویلی دوه امریکایي پوزیان یې نن په کندوز کې هغه مهال وجل شول چې د افغان ځواکونو سره د طالبانو په ضد جګړه کې مرسته کولې. د امریکا پوز یوې بیانیې کې ویلي دي چې امریکایي پوزیان په کندوز کې د طالبانو په وړاندې په جګړه کې افغان ځواکونو ته تربیه او لارښودنه کوله چې طالبانو پرې حمله وکړه. دا په داسې حال کې دي چې افغان چارواکو د 14 ملکي وګړو د وجل کېدو ادعا هم کړې ده. د امریکا پوز نور تفصیل نه سرګن کړي، خو افغان چارواکي وایي چې د کندوز خار په 15 کیلومتر کې تیر شپه سخت جګړه شوې ده. د کندوز د هوزوی روختون ډاکټران وایي چې تیر شپه ورته د جګړې لزای تر دې شپورې یوبل چې اکثره ماشومان وو راوړل شوې دي. د طالبانو یو وایي ذبی الله مجاهد ویلي دي چې په دین خطو کې د دوی درې جنگیالي هم وژل شوې دي. ځای میډیا وایي د پیښې وروستو ګڼ شمېر خلک د املکیانو د وژنې په ضد احتجاج لپاره په سړکونو راوتې دي. ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. د ډیوی ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voadivariradio.com زمونږ د ویب پاڼه پته ده. او وړاندې کوو یو بل رپورټ چې وایي د داعش ترهګر ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو پیغام کې ترکی باندې د حمله کولو اوغه کړي. اخوا عراقی پوز په موسل کې ځنی نور برخې نیولو لپاره د حملو تیاری کوي. په دې اکل باندې وګمه جالوانی رپورټ تاسو وړاندې کوو.
په عراق کې د دولت اسلامي د کنټرول او د ولکېنا تر ټولو لوی سیمه موسول خار د بیرته غستلو عملیات دوام لري. د دولت اسلامي یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په خپل یو پیغام کې د خپلې کامیابۍ او د فتح څرګندونه کړې. په یو آډیوي پیغام کې نوموړي په خپل ملاتړو غږ کړی دی چې د دولت اسلامي توندلاري دی په ترکیه یرغل وکړي. آنلاین خبر شوی خپل پیغام کې بغدادي زیاته کړه چې په دغه روانه جګړه کې دولت اسلامي یو لوی جهاد په کامیابۍ سره روان کړي چې د دوی په خوده ټینګه عقیده ده او دا چې د دوی دغه ټینګ عزم به دوی زر د بریالیتوب لورې ته بوزي. دغه پیغام چې یو دیش منټه اوږد دی د دغه د رښتیاوالي تایید نشي کېدی. د دې نړیوالې په دسمبر 2015 کال کې د نوموړي لخوا پیغام راغلی او په کوم کې چې د دوی لخوا خپل خواخوږو او ملاتړو ته ویل شوی وو چې په شام کې دوی د روس او د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي عملیاتو له لورې نه دي کمزوري شوي. بغدادي چې اصل نوم یې ابراهیم السمرای دی په موصول کې د نینوی صوبه کې په خلکو غږ کړی دی چې خپل جهاد دی د خدای پاک د دښمنانو پر ضد جاری وساتي. هغه زیاته کړه چې په خپل جهاد کې د داعش جنگیالي دی د بې عقیدې خلکو شپه پر ورځ کې بدل کړی او د دوی په وینا د وینا د وینې د سندونو په شکل کې باید چې توی شي. موصول کې عملیات د 18 اکتوبر نه پیل شوې دي چې پکې ځمکني او هوایی گزارونه شامل دي او د 2003 کال نه راپدې خو په عراق کې تر ټولو لوی عملیات ګڼل کیږي. موصول کې 1.5 میلیونه آبادی ده او دولت اسلامي لخوا دوه کال وړاندې په عراق او نږدې شام کې په سیمو کې کنټرول ترلاسه شو. په ترکیه کې دوی د جګړې د پیل کولو غږ ځکه کړی دی چې په شام کې د داعش پر ضد د ترکیه ځواکونه په جګړه دي. دوی په خپل پیغام کې په ډېر قهر ترکیه پر ضد د جهاد کولو وینا کړې او وایي چې دوی د دوی امنیت دی په ویرو کې بدل کړی شي. په مختلفو ځایونو کې د دولت اسلامي په مقابل کې د ځواکونو او قواو عملیات کیږي. په عراق کې دوی د امریکا مرسته لرونکي عراقي ځواکونه او بیا کورد قواو او د ایران مرسته لرونکي عراقي شیعه ملیشیا سره جنګیږي. بیا په شام کې دوی د ترکیه مرسته لرونکي شامی یاغیانو سره په جګړه دي چې د بشار الاسد د حکومت هم مخالفه دي. هم په شام کې بیا کورد ځواکونه چې د امریکا مرسته لري او د روس او ایران په ملاتړ د شام په سره په جګړه دي چې اسد او بهرنۍ شیعه ملیشیا ملاتړي هم دي.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټی وی د خبرونو اردوونکو افغان میرمن شربت ګولا چې اوس په مطبوعاتو کې او په خاص توګه په سوشل میډیا باندې دغه ډیر زیات ذکر کیږي او دغه ذکر وروسته دغه شروع شوه د کله چې هغه په پاکستان کې وروسته دغه اونیول شو چې پاکستانی چارواکو په هغه تور ولګاو چې دغه سره جالي شناختی کارت یا چې کوم په پاکستان کې کارډونه وی هغه دی د دغه وروسته هغه په سوشل میډیا باندې هم افغان چارواکو هم ویلي چې دا به موږ آزادو او افغانستان ته به بوزو. خو دغه د ژوند سره تړلې بل خبره چې هغه تور جړې ناروغي هم لري د وخت په هسپتال کې ده التکه هسپتال کې دا غی علاج هم روان دی خلک هم کتول راضی خزن خلک وی چلتا سہولیات سم نه دی. تفصیلی رپورٹ اور دی ڈیوی ریڈیو خبر ال مدثر شانہ.
افغان میرمن کا تقریر پرون اینٹی کرپشن عدالت کی ضمانت مسترد کے دو نپست لیڈی ریڈنگ روختون بولٹن بلاک تا منتقل کرے شوی دا ترسو دا دے علاج شی. خود غلط دے سر دا ملاقات اجازت نشتا او بیا پا خصوصی تو کا مطبوعات خونو موڑے سر بیخی خبری نشی کولے. البتہ روختون تا دا مدنی ٹولون و غڑی دا گلان و گیڈو سر راغلل خودایی که صرف سنا گلزار ایڈوکیٹ تا اجازہ ورکل شو چا غشر بدگل سر اوینی او پا دا محل سنا گلزار ڈیوا راڈیو ٹی وی تا وائی.
صرف ما ته اجازت ملو شو چې زدان نه لاړه ملو شو مسره مو ته فلاورز ورکل اغه د صحت حواله سره چې ما ته تپوسنو کول نو غوي چې ما ته بي بي مسله ده او تور زړې مسله ده ما ته نور چې ته ما علاج مبارکه تپوسنو کول نو اغه ما ته څه جواب رانه کوي چې ما ته پرمیشن نشته ده ویلو چې عزت او سره خبرو کوم یا ما ته د کیسز مبارکه تپوسو کول اغه حواله سره مغه ما ته وي چې ما ته داسې کیس مسله ده خبرو اجازت نشته.
او زیاتی د شربت ګلی د کوټې د صفایي نه دا مطمئنه نه ده باید په نړیوال کچ شهرت لرونکي پښتنې میرمن زیات خیال وساتل شي او وای اوس په دای های کورټ کې د دې د ضمانت لپاره درخواست جمع کړي. خود اسپیټال میډیکل ډایرکټر پروفیسر ډاکټر مختار زمان وای اوس د شربت ګلی طبیعت لږ ښه شوې ده.
مختلف ٹیسٹونه سو شو کیږي سبا داغي نتیجې ورازي ان شاء الله هغه رواني دي. خوزه دا ویل چې ما خپل ملاقات چې نن کم شوه نو داغي پرون په مقابله کې نن طبیعت خده او ان شاء الله کداغه شانتي خوالی په کرازی نو ضرب دغه تکلیف چې کم دیته جوړ شوه دی دا بخښي.
بلخوا د مدنی ټولو نغړو په دې د اطمینان سرګندونه کولې چې شربت ګل روختون کې بستر شو او علاج شروع شو. خدای ویل باید شربت ګل جیل کې نه و اچول شوی او پیزت او احترام خپل وطن افغانستان ته لیږل شوی و. لکه په دې اړه چې د بشري حقوقو یو مبارز نظیف لالا وای
یو بې دفاع خزه یو افغان خزه چې یو نړیوال شهرت لري او دا غي سره ته مثال د سرویه ساتي دا د دې د افغانستان سره د افغانانو سره د دوی د یو ناکامه خارجه پالیسۍ د یو بدنیتۍ په بنیاد باندې دا کار روان دی. موږ غواړو چې شربت ګله پایا عزت او پښتنو کې سیول سوسایټي کې ډیر لوی تشویش دی. د حکومت د دې کار موږ مزمت کوو.
د یادونه وړ د اکتوبر په شپږشتمه نیټه اف آی اے پیښور کې شربت ګله د پاکستانی شناختی کارت په جوړولو نیولې وه. خو په دې عمل نه یوازې د افغانستان حکومت بد منلیو بلکې مدني ټولنو هم دې ته د بشري حقوقو د سرغړونې کار ویلې او د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار هم شمنه کړې وه چې د شربت ګله قضیه ته به د انسانیت د خواخوږۍ په اساس کتل شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو ټي وی پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی او کدن من اردن کو اوس زو بلوچستان ته چرته چې د فوټبال یو میلا شوې ده چې پکې د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سره دی هم وو او یو رپورټ را لګلې د تستا سو پام را کړو.
دلته په چمن سره د شارګوټي کې د دغه د فوټبال د لوبي د امن میلې پرانیسته د ملیشا ځواکونو شمالي سېکټر مشر برګیډیر ندیم سوهیل وکا چې په دغه مها د فوټبال په لوی تعداد کې لوبډلې په میدان کې موجوده پلاسونو کې د امن پیغامونو پر لیکل شوي کاغذي پاڼې نیولې وې او دوی ویل چې په سیمه کې روان ترګري بریدونه د دوی خوشحالي نسی لاندې کوي. دوی به د دغه رنګ د لوبو د میلو څخه و خلکو ته د امن پیغام ورسوي.
حالات ډیر خراب دي. موږ هم دا غواړو دا ټورنمنټ ښه خوشحالي باندې موږ سره وکړو. خپل پښتانه سره خوشحاله یو د خپل سره یو سونه دي
و شار و ماحول ته دا وایو چې څونه ظلم شروع دا غو باوجود به موږ امن کوو او امن به موږ دنیا ته ښکار کو چې څونه غمی ارڅونه د شهادتګردي دا غو باوجود به موږ ان شاء الله په امن کې سپورت مختبیای
موږ د ماکه دی په مشکې ده کې موږ به دا خوشحالي د ځوانان څونه چې مسوي د فوټبال سپورت په دغه کې مثال موږ به دا شکست نه راو چې موږ د ماکه د شو د سکه موږ خپل خوشحالي بر د خپل ځان ته خپل اصل کوو چې څو درسو دغه خودکشه کې ختم شوی نه
په بلوچستان کې کوم د دشت گردی او بومان پټاوی ټارګټ کلینګ شروع دی اغوا برای توان شروع دی د مش د نن مش دی ته د ورشي چې مثال زمر په وطن کې وسوم امن شروع دی زمر په وطن کې امن سته د مش کم چمان ولا الکوان یا فوټبالران چې سره راجم سوي د مش دی ته د وشخره کوچ مثال امن سته وس مش هم سره په اتفاقی مش امن غواړ
دغه د فوټبال ستره میله د سیمې د ستوري د فوټبال لوبغاړي محمد عیسا په مشرۍ کې جوړه شوې ده چې محمد عیسا هم په دغه محل ویډیو رادیو او ټی وی ته صدارنګ د خپلو خیالاتو اظهار وکړي
بلوچستان کم آلات سی دی او ار کور غمجن دی ار کور کی غم دی نو دا هغه په وجه مرد دا پروگرام ارگنائز کیسی و خلق تو اعتماد رکوس انشاءالله مرد امن و خواه تروانی او زمر کوشونه بدا ار عام سڑی کزمر پورسیز وی کزمر سپورسمین وی کزمر عام خلق وی نو مرد با کوشش کوز دا امن دا پار بخپل کردار ادا کو
د میلې د پرانستې په دستوره کې په امریکا کې د فوټبال لوبه کوونکي د چمن ستوري لوبغاړي کلیملا هم شرکت درلودې کلیملا وویل د دغه رنګ فوټبال لوبه میلې به په سیمه کې د فوټبال د پرمختګ سبب جوړ شي
دا کوم سرتیار چې نه سبب بلوچستان کې روان دی د دې لپاره د سپورتس سرګرمۍ ډېر ضروري دي په دال کې کم د ینګ تفکا چې را روانه ده په دې کې دا غو د فوټبال کې خپل ټیلنټ شو کوونګ د کوم د لپاره خاص کار د بلوچستان د ځوانانو لپاره ډیر د فخ خبره ده او د دې کې هر کښ نه خپل ټیلنټ شو کوي نن سبا حالات ډیر خراب دي د لپاره امن ټورنمنت ډیر ضروري دی
د فوټبال عمل ملي پرانست کوونکی د ملیشا ځواکونو سیکټر کمانډر بریګیډیر ندیم سوهیل وویل سلوبي د ځوانانو د ذهني سکون سبب جوړیږي دغه رنګ امن ملي او د ترګور د لپاره یو پیغام دی
فوټبال ایک یہاں پہ لوگوں کا پیشن ہے تو ہم اس کام سے شروع کرنا چاہتے ہیں جو ان کا پیشن ہے تاکہ وہی چیز آگے آئے اور وہ مکمل طور پہ ترقی میں بھی اور خوشحالی میں بھی یہاں پہ لوگوں کو ہیلپ کر سکے انشاءاللہ
پسیم کی روانی بدامنی او کڑکیچے نوازی باوجود پا داغ امن میلا کی پلوی تعداد کی ادی خلقو گڑن درلو دی خود دی دا تاپوز دا پار چارواکو هم تین گامونا پرتکڑی وو او پلوی تعداد کی ملیشاز واکونا او پلیس زی پر زی کرل سی بیو نعمت اللہ سرحدی وائس اپ امریکا دیوار ریڈیو ٹی وی چمن
ګران اردوونکو اوس زو د چمن سره نږدې خونه لري دی خو ګډانې ده چېرته چې په یو کښتۍ کې د اور لګېدلو وجې مطبوعاتي رپورټونو شپاړس کسان وژل شوي وو دغه اور د درې ورځو پورې په لیدو تفصیلي رپورټ هم سمسور نه اورو
د بلوچستان د لسبیلې د ګډانې د بیري جازونو د ماتېدلو چې پریکینګ یارد کې د درې ورځو د تېرېدو باوجود تر اوس مهاله پورې د سکرپټ بیري جاز کې پر لګېدلې اور باندې کابو نه دی موندل شوی عیني شاهدانو وویل په جاز کې دننه په دمه دمه باندې چاودنې اروېدل کېږي د دوی له خولې چې د تیلو او د ګازو سلنډران موجود دي چې کله درته اور ور ورسېږي نو غټه چاودنه هم کېدای شي چارواکی وی چې د سکریپ په دغه ولاړ جاز پوری او یا پیسه د برخه سوزل سوې ده چارواکی وی چې د وژل سو مزدورانو شمیره اوس دالته وشلو تر رسیدلې ده تر 50 زیات ټپیان سوې دي چې د کراچي په مختلفو اسپیټالونو کې بستر دي ما خلک سوزل کېدل ولیدل د چاپ شي نوې د چا لاس پریو د خیبر پښتونخوا یو مزدور کار کس پرید وای سپ امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې دالته تر نظر پوری مزدوران په دغه ځای کې کار کوي د دلخلی سی و درې زره ته نږدې پښتانه هم دي د مزدور کار خلکو د سازمان مشر وویل چې تر اوس مهاله پوری یو شمیر کسان بې درک دي چې د دوی د کی کشمیره نه د معلومه مزدور کار خلک وی چې اوس دالته و د غزای تپ چې پاوز او ملیشه کووی راغلی دي دغه شاو خاصمه په خپل ولکه کې اخستی ده د لسبیلې مرستيال کمشنر زولفقار علي وویل چې دالته اوس حکومت د اساسي قانون یو سلسلور څلويشتمه ماده پال کړې ده د جاز د ماتولو کار درول سوی دی د ګډانی پولیسو د سرکار په موجودیت کې د پلاټ مالک عبدالغفور میجر حفیظ او د ویلډینګ ټیکدار فاروق بنگالی او د جلال فزت باندې د لاپروايي او د غفلت مقدمه هم درچ کړي ده پولیس وی چې فاروق بنگالی دوی اوس نیولې دي په بلوچستان اسمبلی کې هم پر اغوشتل سوی غونډه کې والا وزیر ته وویل سو چې د بیري جاز د ماتول لپاره سند نه ورکول سوی ډاکټر احمد اسکسی وویل
جہاز میں تیر بھی ہے ایک کسٹم نے کلیئرنس بھی نہیں دی ہے انوائرمنٹ والوں نے کلیئرنس نہیں دی ہے یہ انکروچ اور قبضہ شدہ پلاٹ ہے
چې دوی په غیر قانوني ډول باندې دا جاز دلته راوستلې دي. د کسټم اجازه نه د ورکول سوي، د چاپیریال د ادارې له لوري هم و دوی ته د ماتولو اجازه نه د ورکول سوي. دغه پلاټ په غیر قانوني ډول باندې دی. د چاودنې پر ځای باندې و خبري رسنۍ ته فیصل ایدی وویل چې تر اوس مهاله پورې سل مزدوران بې درکه دي، خو حکومت بیا د دې پخلی تر اوسه نه دی کړی. د کلات کمشنر محمد هاشم غلزی وویل چې د وجلسو کورنۍ لپاره حکومت د لس لک روپۍ اعلان کړی دی. د وویل چې د شپ بریکینګ کې پر قانون باندې عمل نه کوي، نو هم له دغه سبب څخه دغه پیښه رامنځته شوله. چارواکي وایي چې دغه بیرجاز د اکتوبر پر 22 باندې دالته د ګډانی سیمې ته 21 د هند اوسیدونکو کسانو راوستلی دي چې ولاړ دي. دوی په هغه ورځ باندې له دغه ځایه تللي دي. دغه بیرجاز د دغه کمپنۍ مالک عبدالغفور اخستی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون.
ګران اوریدونکو کتونکو، وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دا برخه هم دې ځای کې پای ته رسیږي. ما وی جلیل سره د خپل همکار شعیب زاده او پروډوسر ارشد علی تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.